السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 22مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې له 12مې سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی دی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 100 تنه افغان بندیان د افغانستان لوري ته سپارل شوي دي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړله د نیمروز د لارې څخه. ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 250 کسان پر اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او د ایران د حکومت ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپنن کراچۍ بندر ته ورسېده. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. ښاغلی شریف بیگانه وخت پر ټویټر دا خبره ولیکله او د روسیې د دې ګام هرکلی وکړ. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره چې دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مرسته کوي. ایتالیا رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي لرله او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او یو سپورتي خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د جون په 14مه خپله دوهمه لوبه له ایران سره کوي. د کافیا اتلولیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي یو د 0 پر وړاندې کوربه قرغزستان ته وبایلله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابورې چې پاکستان تور لګولې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حمله په دې هیواد کې زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه که ووایو دلته دواړه خبرې موجودې دي.
ایران 19000 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړې دي. د پرزیدلې جمهوریت نظام د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستانه غواړي چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په پلمه د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دو کالا کی دو نیم کالا چې په ایران کې هم لار باندې کی سخته را باندې تیرې شوې ستي. په ایران کې د تابلو د بار د تابلو د ستي 4 ملیون روپۍ اخلم.
نړیوال مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. او د دوه تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دورسته د د په هیواد کې د تروریستي حملو شمیر زیات شوی دی. بلاول بوټو زرداری له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د حسیب تلاش پراپور کې واوري.
سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری وایي هیواد کې وروستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزې پیښې زیاتې شوې دي چې د پر پاکستانی طالبانو یا د پاکستان د طالبانو تحریک یا چی ٹی پی باندې اچوي. هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي د د دغه ادا او له دې مخکې دغه ډول اداګانې طالبانو تل رد کړي دي. بلاول بوټوز له الجزیره تلویزیون سره په خپله نوې مرکه کې ویلي پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او له کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې بیلابیلې حملې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. د وویل چې د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. د افغانستان د چارواکو سره دوی فعاله خبرې کړې دي او په اړیکه کې دي او ترې غواړي چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. دوی وایي په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه و تر خوا یې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه هم درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو په وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه. د طالبانو حکومت له وایندویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل. ځواب یې را نه کړ خو دوی مخکې ډیر کله ویلي چې تر اوسه یې د خپلو دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو هیوادونه وګواښل شي. د کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو د اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورند کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي د تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورند کرښې ته څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او د دې په وینا شمېر یې نږدې 15,000 تنه رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې وې. پاکستان د دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یو اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خو له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلوې. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخامخ کړی دی.
حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو د سرګندونو جزئیات اورول. خغلی زرداری لال جزیره تلویزیون سره ویلی و چې له هغه ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر زیات شوی. مرسلین ارسلام د خغلی زرداری د ادعا په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او په پا پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات زرداشت شمس سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو جرړې واقعاً په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلویختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده، هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې، نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو، خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری، نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه ته استفاده کوي.
د دوه د توافق نه راهیسه چې بیا وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر اخیزه ناسته او شو، په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسلوالو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، کاغه د پاکستانی طالبان دي، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړی پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری. مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نور هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنه کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه کوو. دلته دواړه خبرې موجودې دي، یو هدا پوری به د ارادې نشټواله هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي رخي او قوي اړیکی لري ورسره. مګر د دې ترڅنګ چیرته اغه کړی په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېر ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته اغه کوشش هم وکي مخنیوي به ډیر عملی نخکاری، ځکه چې د افغانستان د جغرافیا به د منطقو کې چې د یو سیګي کوم قومي اړیکی چې لري په صفوفو کې د دې ترمنز ډیره جوړې اړیکی د طالبانو او د پاکستانی طالبانو، نو د دې مخنیوي عملا مشکل ختاری. او موږ تاسو سره اومده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم امریکا و نړیوال قوتونه او هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کمو امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډي هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسلوالې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بی باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپل خاوره د چا پر ضد کارولو لپاره چاته اجازه نه ورکو. مګر عملا به یو نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره، نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې دغه منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېر لري خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کی چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کی د خلکو په خوخه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دې دغه کړنې به د اعتبار وړم نه وي.
د سیاسي چارو شنونکي او په پا پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرداشت شمس چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مسګرنۍ خبري مجله اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هیواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هیواده د افغانانو د شړلو لړۍ ودروي. یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي، د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن دي. لیما سپیشلی دا شیبه په مستقیم اړیکه سره ده او په دې اړه نور جزئیات اوري. لیما مهرباني وکړئ.
تکل صاحب سلامونه تاسو ته. لیدونکو او ویدونکو ته، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډواله رویا شیرزی وایي د ویزو د اعتبار نیټه یې ختمه شوې او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو 14 کلن زوی د کور له منځه ونیو او له ځان سره یې وړ. اغلې شیرزی چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د لوپنډۍ محکمې مخې ته ولاړه وه، وی ویل چې مصطفی زوی ته مې په تمه یم. ازادي راډیو ته یې همداراز زیاته کړې چې نن د زوی محکمه به خدا نه پوهېږي چې زوی به یې خوشې کړي، زنداني به یې کړي او که به یې افغانستان ته وګشي. یوې بلې افغان میرمنې چې د محکمې مخې ته یې د خپل میړه په تمه وه او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، په راپور کې زیاته کړه چې په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه، تېره اونۍ د ماښام 2 بجې پولیسي کور ته ورغلل او میړه یې ورڅخه یوړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، له پاکستانه یې غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی، د وی اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو افغانستان ته په تللو سره ډیری افغانانو ژوند له سخت خطر سره مخ دی. په پاکستان کې د افغانانو زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول، خو په وروستیو 1500 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو فعال مصلفه کاکړ د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوال منونکو هیوادونو هم غواړي چې د افغانانو د کډوالۍ کیسونه د ژر تر ژره وروستي او دوی د انتقال کړي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي او حاکمېدو وروسته زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکي د سیمې هیوادونو ډېر پاکستان ته ولاړل، چې دا مهال ډېری دوی د خپلو کیسونو د وروستي کېدو او دریم هیواد ته د تلو په تمه دي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. لیمې سپېڅلې قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د پرزیدلي جمهوري نظام د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونو لړۍ ودروي. بلخوا د ایران ایرانا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې 9000 هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، د چارواکو لخوا نیول شوي دي او بیرته افغانستان ته راستول شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ د خراسان رضوی د سرحدي ولایت د قومندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا کډوال د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوی دی. امید زهیرمل راپور راکوي.
له ایران راوستل شوی یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل موده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد ته تللی و او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایراني پولیسو ونیوه او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو 2 ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
پیران کې یو بل افغان کډوال علي پناهي چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیسي ونه نیسي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
دو کله کېږي چې قاچاقي ایران ته راغلی یم. د ایران وضعیت هم خراب شوی، اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي، افغانستان کې هم کار نشته، څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بیلابیلو ستونزو یادونه کړې وه. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې ایرنا خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله لیکلي تیرو 2 اونیو کې له دې هېواده 13,943 افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیه قومندان مجید شجاعی پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تیرې پنجشنبې په ورځ 2463 او د شنبې په ورځ بیا 2504 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر لقب لیکلی نو د یو شمېر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوی دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په زور له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په زور له ایرانه راوستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هیواد ته ولاړ شي. له دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کې لیکلي، یو نیم کال وړاندې له خپلو دوو ورونو سره له ایران راوستل شو، خو څو میاشتې وړاندې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له دوی 70% ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راوستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. لویدیزو اژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري، او د دې سازمان په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو پراخ او لوی بللی دي. د دې پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین په دې اړه له نورو جزئیات سره راسره دی.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د ناتو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناتو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي، د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناتو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناتو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی، او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکی او سرعت په ګوته کوي، او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناتو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو ډیرس غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 15 مادې له مخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
په اروپا کې د ناتو د پوځي تمریناتو د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. دا تمرینونه نن پایل شول او دوه اونۍ به دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مزګرنې خبری مجله اوري. نن د جون 12 د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پتاسیال کې د چې په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان د خپل کورنوي د بیوزلۍ او کمزوري اقتصاد لکبله لزدا کړو به برخې دي او اجباري کارونو ته اړوتې دي. په دې اړه په راپور کې مو ل یو شمیر ماشومان سره خبرې کړې.
میرے ماں کا مول بیا درا کہ میں ایک 20 روپے سی روپے کو کرنا ہے 3 جو روپے 60 روپے ماں کو کرنا ہے ماں کا پیسے ہے 5 تو نو نے 20 روپے
دولس کلن جمشید او کچنے رو یو راز تے کابل ہوا چون خپل کورنی تے دیوی مڑی ڈوڑی گٹلو پہ ہلا ما خاموی جمشید پچلورم ٹھولگی کیو چی پلاری مر شنو ہون زے پری خود او کارتے ما کھڑا دای خلکو تا بوٹھو نہ رنگوی ہوائی
چندان کاروبار نشته په پیسو اله څو روډي وشي کومګي او چاته د بوټانو رنگولو لپاره لرشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکاره موزره پد کړی زما ورور او زه دومره کار کوم چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی د مایوان پلار ژوندۍ دی خوای سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موبړی ازادي رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو 15 کلان محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغ دی او دی د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
د دوه کال کې دوانم کالج په ایران کې هم په لار باندې کی سخت را باندې تیرې شوستي په دیواله باندې را لوستي کاروبار مې په ایران کې د تابلو د بار د تابلو د استي 4 ملیون روپۍ اخلم کې وسې چنه کې
دا په تاسو حال کې د چموده مخ کې یو شمیر کورنۍ هم ازادي رادیو ته ویلو چې د پیوسلې لعمل ارشیوی چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولېږي د جون 12 د ماشومان د کار په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومان د کار د مخنیوي لپاره نومول شوی او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوختي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې ورسته کې په یو ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکی او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنه باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. و مو وختل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسول جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب ورنکړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومان لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومان ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر سی دورسته ماشومان کولای شي خوانځي تلاشي او آزموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر اونۍ د شمیر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو د نننۍ مزګرنۍ خبری مجلې پورسته برخه کې ل بختيار ساحل نه سپورتي خبرونه اورو.
سلامونه تاسو ټول درنولیدونکو اوریدونکو ته. تکل شوی چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولې او پترڅ کې سبا خپل دویم سیالي د ایران هیواد پر وړاندې تر سره کړی. د سیالي په کابل پر وخت ماخامونی می بجې د قرغیزستان په بشکیک ښار کې پیل شي. افغان لوبډلې په خپل لومړی سیالۍ کې د قرغیزستان هیواد څخه یو د 0 پر وړاندې مات خوړلې و. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالۍ په ترڅ کې به د افغانستان مشر روزونکي عبدالله المتیری د محرومیت له امله وجود ونه لري او دغه پر ځای به پخوانی لوبغاړی حمیدالله یوسفزی د افغانستان ملي لوبډلې روزنه کوي. اخوا د افغانستان ملي لوبډلې د دوو سیالیو نیټې په ډاګه شوې دي. د کرکټ د یو متبر ویب سایټ کرک انفو د معلوماتو له مخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل سیالي د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کوي. دغه راز دغه ویب سایټ وایي چې د افغانستان او هندوستان سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه د هند په ډیلی ښار کې وي. دغه راز د کرکټ نړیوال شورا تر اوسه پورې د دې لوبو په تړاو باندې کوم خبر نه دی خپور کړی. خو ویل کیږي چې د دې سیالیو پیل به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالیو تر ټولو جالب او مهمه لوبه د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه به د هند په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې ترسره شي.